د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. د نن ورځې د لوس پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه. دلیل مهربانه را پس پیسلی نامه سلامونه اونی که هیلی میومنی در نوسته کون کو هیلی دا چرا غو جور بایست او وقت با مو ترده محالا پا خیر رسولی وی تاس طولو تش رغلاس توایم دنن روزی الوسته هیلی دا چنن روز هم دلوست را خیلی نیشه بار سر ملتیا وکی او دنن روزی دا موضوع سخه گتا وخلی. دنن روزی موضوع مو پرتله کول دی. پا دلوست که با موجا و تاسی دا پرتله کول و آروان معلومات لسته را رو دا چی پرتله کول چه دی؟ چه دول زموش ذهنی روختیا تر اغیز لندی راولی او چه دول کولی سی دا دغه پرتله کولو یا دا دی مقایسه کولو احساس زموش ذهنی روختیا دا ستونزو سر مخامخ کی. پرتله کول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څه ډول دی د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره دی خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره په افراطي بڼه سره یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزوري احساسوي خپل ځان ډیر بې وسه ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري ډیر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره اوسي د پرمختګ د پاره دا پرتله کول اوسي بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي خپل ځان کمزوري احساسوي نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دی. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالي د پاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شوالي د پاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کموالي احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري منفي ډول سره دي ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسې خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپېریال کې خپل ځان د نورو نور کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکی پرمختګ په برخه کې مثلا طبق په مسلکی څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکی پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کولو ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په هکله، د نورو کسانو د شتمنیو په هکله خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمني لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنۍ لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همهغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریاوې، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه سوي یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا تنکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او د همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري، کېدای شي هم منفي اغیز ولري. که چېرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ، د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي. مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسې د پرتله کول سرته ورسوئ، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسې باندې لري. په تاسې کې خفګان رامنځته کوي، ستاسې پر ذهن باندې، ستاسې پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسې په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس راپیدا کیږي. چې تاسې که څه هم تاسې تر هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسې د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي، تاسې حتی تر هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي. پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوئ، د حسادتو، د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسئ کولی چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولی سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هر لاسته راوړنې که څه هم کم اوسي، د ارزښت وړ ده. او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کوي، د نورو کسانو د بریاو په هکله تاسې هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سرته مرسوئ د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ، هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولی سئ؟ راځه د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لیرې سئ. مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لرئ، د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسې څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ. هر هغه څه ستاس په وجود کې ستاسو تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. هغه نیمګړتیاوې چې تاسو لري، هغه نیمګړتیاوې ومنئ او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسې خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسې یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسې عمل وکړئ، تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، دغه لارښوونې تاسې عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسې د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ کچیرې، دغه پرتله کول کچیرې مثبت وي، نو ستاسې لپاره ستاسې د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچیرې منفي وي، ستاسې په ټولنیز ژوند باندې، ستاسې په رواني برخه کې تاسې ته ډېره جدي ستونزې ستاسو ته رامنځته کوي. نو تاسې پر خپلو وړتیاوو باندې باور ولرئ، خپلې ځانګړتیاوې وپیژنئ، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړئ، او د ناسالم یا د غلطې پرتله کولو څخه تاسې ځان وساتئ، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسې هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکړئ او هغه ته درناوی وکړئ. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم هیلې مېمنې ترنو ستاسو کوونکو هیله ده چې روح او جوړ وي. تاسو هم هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شرح خلاص تایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لستر خلنې شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو ستاسو کوونکو نن مو موضوع د حسادت په حق لده دا چې حسادت څه دی او زموږ په ژوند زموږ پر ذهن زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ اوستاسي ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول به زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د اشتمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرامسته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، اشتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره ووینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرامسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشي د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په حق له موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ د ذهني نشه د زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاستراوړنې د ځان سره پرتله کول. که یو کس ووینو چې شعر لاستراوړنې لري یا کومې خاصې لاستراوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو. دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریاوو وړتیاوو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامیده یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیله احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز دی نشه دي، یا زموږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په هکله، خصوصا د هغه کس په هکله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په هکله منفي خبرې کوو. دلته دا زموږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په هکله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګه ښکاره کړو. زموږ هڅه، زموږ کوشش دا وي چې یو کس به ښه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کوو د هغه بریا کمرنګه کړو، د هغه بریا ډېر ښه ښکاره کړو، یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یوې ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریاوې ډېر کمرنګه، ډېر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه وه، یا خاص زحمت نه وویستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دی دا بریا ته ورسېدي، یا دی دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېد. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګه ښکاره کول د دې ښکارندویي کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګه کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډېر کم احساسو، خپل ځان ډېر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې، خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کېږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده، چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور څه د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو، یا د حسادت احساس لرو، نسو کولای چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نسو کولای چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسي کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړئ. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړئ. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولی سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. دا حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل او نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پېژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
کچکول پلاس کی را کرو شہزاد ملنگا دیا پترنا پسی می خیل للی شینا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا چاہتا مو آیا لنا شہزاد ملنگا جوڑا بزونا
Sada awala malanga om shada da malanga pata mayan swa mamalanga jahan swa shada da malanga jora patona achata maya haluna shada da malanga jora patona chata maya haluna shada da malanga jora